द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د ګل ورځ کال 2015 د اکتوبر د میاشتې 12 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د اتوار ورځ د ماسخوتن 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه بختور شهر کلی وایم وړاندې کوو مهم خبرونه خو اول پام شي د خبرونو سر ټکو ته د پاکستان پنجاب صوبې لاهور ښار کې په ضمني انتخاباتو کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د مسلم لیگ نون ډلې غړی او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر سردار ایاز صادق د تحریک انصاف علیم خان ته په 4000 ووټونو ماتې ورکړې او دغه سیټ یې بیا ګټلې ده د ترکی پایتخت انقره کې په زرګونو خلکو 13 ورځ شوي غبرګو بمی چاودنو کې د بیګنا خلکو په وجنه د ترکی د حکومت خلاف مظاهرې کړې او د عراق پوځ وایي د شام پولې ته سیلمې د اسلامي امارت یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي په قافله بمباری کې د هغه ګڼ شمیر مرګري وجلي ولې د بغدادي د وجل کېدو یا بچ کېدو په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي قدرمن اوریدونکو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه هم ستاسو لپاره لرو خو لومړی راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر او مسلم لیگ نون ډلې غړي سردار ایاز صادق د قومي اسمبلی حلقه 122 ضمني انتخابات بیا ګټلې دي د لاهور د قومي اسمبلی حلقه 122 د 200 پولینګ سټیشنونو نه راغلي غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجی وای د مسلم لیگ نون غړی ایاز صادق 15000 ووټونو باندې کامیاب شوی دی د مخالف د تحریک انصاف غړی علیم خان 11000 ووټونو اخیستلی او په دویم نمبر راغلی یاره دی د مسلم لیگ نون ډلې غړی او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر سردار ایاز صادق د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا په انتخاباتو کې د درغلۍ په سر د خپلې څوکۍ نه لرې کړی شوی و بلخوا د لاهور د صوبایي اسمبلۍ حلقه 124 نه د تحریک انصاف غړي شعیب صادق کامیابي ترلاسه کړې ده او د مسلم لیگ نون غړي محسن لطیف ته یې ماتې ورکړې هم د پنجاب اوکاړه ضلع کې د قومي اسمبلۍ حلقه 124 نه په ضمني انتخاباتو کې د آزاد امیدوار ریاض الحق کامیابۍ اطلاع راغلې ده نوموړي 3500 ووټونه اخیستي دي او ورپسې د مسلم لیگ نون غړی علي عارف چودري په دویم نمبر راغلی په دغه مقابله کې د تحریک انصاف غړی اشرف سونا په 4 نمبر راغلی دی د ترکی پایتخت انقره کې په زرګونو خلکو 13 ورځ په یو پرامن مظاهره د غبرګو بمی چاودنو په سر د ترکی د حکومت خلاف احتجاجونه کړي دي په دغو چاودنو کې 95 کسان وژل شوي او 168 پکې جوبل وو چې پکې د 15 جوبلو حالت مرګونه ښودل کېده په ترکی د کردانو پلوي پارټۍ پیپلز ډیموکراټیک ګوند ویلی دی چې د دغه چاودنو کې د وژل شوو شمیره 128 ده دغه چاودنو ذمواري چا تر دې دمه قبوله کړې نه ده ولې رایټرز خبری اداره د ترکی د چارواکو په حواله باندې وای د لومړي تحقیقاتو نه داسې ښکاري چې د دغه چاودنو په شا د داعش یا د اسلامي امارت په نوم د ترهګرو لاس دی او د عراق پوځ وایي په غربي صوبه انبار کې د شام پولې ته سیلمه د اسلامي امارت یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په قافله هوایي بمباري کړي د عراق د پوځ یو بیان وایي د عراق جنگي جازونو دغه عملیات ترسره کړي ولې په حمله کې د ابوبکر البغدادي د وژل کېدو یا بچ پاتې کېدو په اړه کره معلومات نه دي راغلي د اسلامي ریاست په ضد د امریکا ائتلاف وایاند د امریکا د پوځ کرنل سټیو وارن ویلي دي د عراق د پوځ بیان تصدیق نه کوي ابوبکر البغدادي د عراق کربلا ښار ته د داعش د کمانډرانو سره مهمه غونډې لروان و د عراق پوځ وایي په قافله حمله کې د بغدادي یو شمیر ملګري وژل شوي او جوبل شوي هم دي روس په شام کې د صدر بشار الاسد په حق کې په یاغیانو د بمبارۍ نوې لړۍ پیل کړې ده ماسکو وایي په وروستۍ بمبارۍ کې یې د یاغیانو 3 مرکزونه ویشتلي چې 350 پکې مکمل تباه شوي دي د اتوار په ورځ شوو حملو کې زیاتره په ادلیب صوبه کې د هغه یاغیانو مرکزونه تباه شوي دي چې د صدر اسد د پوځونو په خلاف جنګیږي ولې روس وایي دوی په شام کې د اسلامي ریاست په نوم د ترهګرو مرکزونه تباه کړي امریکا پر روس نیوکه کوي په شام کې د صدر اسد مخالف یاغیان په هدف کوي ولې د روس صدر ولادیمیر پوتین په یو مرکه کې د روس د هوایي بمباری دفاع کړي او وای د سره په شام کې خبرو اترو ته لار هواره شي. او ایران وای د واشنگتن پوسټ اخبار امریکایی ایرانی خبریال جیسن رضاین په حق له فیصله اورولې ده. دغه فیصله په اړه تفصیل نه دی ورکړی شوی، ولې عدالتي وایان غلام حسین محسن وای د دغه فیصله په ضد اپیل کېدای شي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. زمونږ نیم ساعته خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نیغ په نیغه جاری ده. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان پنجاب صوبه کې درې د زمینی انتخاباتو چې کومې مقابلې وي، دغه غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې راغلي دي. د دغه غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه د پنجاب صوبې د لاهور ښار چې کومه د قومي اسمبلی حلقه ده، این ای یو سل او دویشتم د چرته نه چې د قومي اسمبلی غړی آیا صادق وړاندې هم پاس شوی، او دغه حلقه هغه بیا په دغه سیټ باندې کامیابی ترلاسه کړې ده. دغه د غیر سرکاري نتیجې چې کومې دي، نو هغه وای چې آیا صادق پنځه اویا زره ووټونه ترلاسه کړي دي، او د مخالفه د تحریک انصاف غړي علیم خان یو اویا زره ووټونو باندې په دویم نمبر باندې راغلی دی. د مسلم لیگ نون ډلې دغه غړی د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر آیا صادق په کال 2013 کې په انتخاباتو کې د درغلۍ او د ټګۍ د تورونو په سر باندې بیا چې کوم الیکشن کمیشن جوړ شوی، هغه چې کوم فیصله کړې ونو، هغوی د خپلې څوکۍ نه دی لر کړی و، او فیصله یې کړې وه چې په دغې سیټ باندې به په دغې حلقه باندې به بیا انتخابات کیږي. او دغه انتخاباتو نتیجې تاسو دغه غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجې دي چې کومې موږ تاسو ته وویلې. د دې تر څنګ دوه نورې حلقې، یو د صوبایي اسمبلی حلقه یو سل او اووه څلوېښتم، په هغې باندې هم د پاکستان مسلم لیگ نون او د تحریک انصاف د غړو یوه سخته مقابله شوې. خو دغه د صوبایي اسمبلی سیټ د تحریک انصاف غړي شعیب صادق ګټلی دی، او د مسلم لیگ نون محسن لطیف ته ماتې ورکړې ده. هغه پسې په دویم نمبر راغلی. دغلته چې کوم دریمه مقابله وه د زمینی انتخاباتو، هغه هم د قومي اسمبلی یو سل او څلور څلوېښتم وه، او په هغې باندې آزاد امیدوار دغه حلقه ګټلې ده. دا غنوم دی ریاض الحق، او هغه درې شپېته زره ووټونه اخیستي. د هغه په جواب کې بیا د مسلم لیگ نون غړي علي عارف چودري هغه شپږ دېرش زره ووټونه اخیستي دي، او د تحریک انصاف غړی ورپسې په څلورم نمبر باندې وروستو پاتې شوی دی. قدرمنو اوریدونکو، په کال 2013 کې چې کوم د پاکستان کې چې کوم عام انتخابات شوي، په هغې باندې د تحریک انصاف لخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان په هغې باندې نیوکې کړې وې، او ویلي وو چې په دغه انتخاباتو کې په لویه کچه باندې درغلي شوې ده. هغه ویلو چې د پاکستان عوام په ده پسې دي، او په دغه انتخاباتو کې د ده چې کوم مینډیټو یا د خلکو ووټونه ورکول، خو د درغلۍ په اساس باندې د مسلم لیگ نون دغه ووټونه ګټلي دي، او دوی پاتې شوي دي. ولې دغه باندې بیا د الیکشن کمیشن لخوا چې کوم کمیټیانې ساز شوې او هغوی فیصله کړې وه، نو په دغه دریو حلقو باندې دوباره د ووټونو فیصله کړې وه چې اوس د هغې غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې تاسو ولیدې چې د مسلم لیگ نون غړي سردار چې کوم د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر هم و، نو آیا صادق هغه دغه ووټونه یو وار بیا ګټلی دی، او د مسلم لیگ بخنه غواړم د تحریک انصاف غړي علیم خان ته په څلور زره ووټونو باندې ماتې ورکړې ده. دا و د پاکستان د ووټونو حال، چرته چې د پاکستان پنجاب صوبه کې دغه زمینی انتخابات شو، د هغې غیر حتمی نتیجې وي. تاسو ته مو وویلې. اوس راځو یو بل رپورټ پلو ته. قدرمنو اوریدونکو، د پاکستان د بخنه غواړم د افغانستان په اړه باندې دغه رپورټ زمونږ همکار اشفاق مومن تیار کړی دی، او دغه رپورټ وایي چې د اکتوبر په درېمه نیټه باندې چې د افغانستان قندوز ولایت په اسپتال باندې د امریکا جنگي جازونو کومه بمباري کړې وه، نو امریکا د هغه اسپیټال کې چې کوم خلک وجل شوی دا غی خپل خبروانو ته د امریکا لاړه د پیسو ورکولو اعلان شوی دغه هسپتال د ډاکټرانو یو خارجي تنظیم د سوري لاندې چلیدل کېده. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک ویلي چې په افغانستان کې به د امریکا فوز د خلکو سره کلک کومک کوي چې ورته په مناسبه توګه دغه پیسې ور ورسیږي. بلخوا تر اوسه کابل کې د ګڼې ګوڼې په وخت کې د طالبانو لخوا په یو موټر کې ځانمرګي بمی چاودنه کوونکې د خارجي عسکرو په یو کاروان باندې حمله کړې. د افغانستان د پولیسو یو مشر ویلي چې په پیښه کې درې عام ملکي کسان جوبل شوي دي. کابل کې د پولیسو ځایي مشر جنرال عبدالرحمن رحیمي ویلي کروله موټر د پوځي همبوي ګاډي سره وهل شوی و خو پکې چاته هم ځاني زیان نه دی اوریدلې. دا ټول تفصیل د ډیو رادیو همکار اشفاق مومند په یو رپورټ کې راغونډ کړی تاسو ته وړاندې کوو.
د اکتوبر په دریمه نیټه د افغانستان قندوز ولایت په یو هسپتال د امریکا جنگی جازونو لخوا بمباری کې د وجل شو کسانو خپل خپلوانو ته د امریکا له اړخه د پیسو ورکولو اعلان شوی دی. دغه هسپتال د ډاکټرانو یو خارجي تنظیم د سوري لاندې چلول کېده. د امریکا د دفاع وزارت وایان پیټر کوک ویلي په افغانستان کې به د امریکا پوز د هغه خلکو سره کلک کومک کوي چې ورته په مناسبه توګه دغه پیسې ورسی. د زیات اکړه که ضرورت پیښ شو نو مامورین به یې د کانګرس نه په دغه لړ کې د نورې مرستې لپاره هم خواست وکړي. د ډاکټرانو تنظیم چې د فرانسیسي ژبې مخفف الفاظ یې ایم ایس ایف دی وایي چې په دغه پیښه کې لس ډاکټران او دولس نور کسان وژل شوي دي. د خیر ښېګڼې اداره وایي چې درې دېرش کسان اوس هم بېدرکه دي چې پکې نه مریضان او څلېرېشت د عملی غړي دي. ایم ایس ایف په قندوز کې خپل هلې ځلې تړلې دي او د جنیوا کنونشن لاندې یې د پیښې بې طرفه پلټنو کولو غوښتنه کړې ده. دی وایي چې د امریکا، افغانستان او ناټو په شریکه روانې پلټنې کافي نه دي او وایي چې دا حمله دي جنگي جرایم وګڼل شي. د جنیوا کنونشن د نړیوالو لوازنامو او قانونونو یوه برخه ده چې کار یې د جنگ په میدان کې شوي جرایم او بېګناه خلک د زورولو پلټنې کول دي. د امریکا صدر باراک اوباما په رسمي توګه د شروع په ورځ د ډاکټرانو د تنظیم مشر ډاکټر جوین لیو نه معافي وغوښته، خو په پیښه کې د امریکا د لاس لرلو په حق له د امریکا په دریځ کې د بدلون وروستو لږ شان ګډوډۍ رامنځته شوی دی. امریکا وایي د پیښې په حق له د دوی پوز لخوا د شوو پلټنو نور تفصیل میډیا ته څرګندول نه غواړي. د سپینې ماڼۍ وایان جوش ارنست وایي چې د امریکا صدر په پیښه معافي هم د ډلې نه غوښتې ده او د پیښې غندنه یې هم کړې ده. دوی ویل دغلته کې یو غلطي شته، هغه دا چې کومه امریکا منلې د دوی نه خطا شوې ده. د زیات اکړه چې صدر باراک اوباما د پیښې پلټنو باندې زیات پام ساتي چې د معلوماتو یخته ځان ورسوي. د سپینې ماڼۍ وایاند وویل چې د افغانستان صدر اشرف غنی ته هم صدر اوباما ټلیفون کړي او په پیخه کې د وجل شو او بیګونه خلکو په وجنه یو ورته غمرازي کړي ده او په قندوز کې د طالبانو پر ضد په بهادرۍ سره جنگي دو باندې د افغان ملی عسکرو ستاینه هم کړي ده. په اني حال کې د امریکا چارواکي پلټنې کوي چې معلوم کړي پوز یې څومره په دغه پیخه کې قصور واره دي. افغانستان کې د نړیوالو او امریکایي عسکرو مشر جنرال جان کیمبل وایي چې امریکا د پیښې ذمواري په خپل سر اخلي، خو دوی د افغانستان عسکرو په غوښتنه د عملیات ترسره کړي وو چې ګنې د دغه ځای نه په هغوی باندې ډزې کېدې. خو آیا امریکا ته داسې کول په کار وو او کنه؟ دا غټه او بنیادي پوښتنه ده. کله چې تیر کال صدر باراک اوباما په افغانستان کې جګړه مار مهم ختم کړ نو صدر باراک اوباما ویلي وو چې 9800 عسکر به دغلته افغان پوسټ ته تربیت ورکړي. دغه کې درې خبرې وي چې د امریکا او نړیوالو عسکرو حفاظت وکړي، افغانستان کې د القاعده پاتې اثر ختمولو لپاره به مرسته کوي او د افغانستان د پوسټ سره به په انتهایی سخت حالت کې مرسته کوي. نو دا اوس معلوم نه ده چې د قندوز په هسپتال حمله په دغه شرایطو کې په کومه برابرېږي. یاد دی وی چې هاغلی کیمبل کانګرس ته ویلی وو چې هسپتال په خطای سره وشتل شوی او دوی چرې هم قصدن هسپتال په نخه کول نغواړي. بل خو تیر ورځ کابل کې د غنی غونی په وخت کې د طالبانو لخوا یو موټر کې ځانمرګي به میچاودنه کوونکی د خارجي عسکرو په یو کاروان باندې حمله وکړه. د افغانستان د پولیسو یو مشر ویلي په پیښه کې درې عام ملکی کسان جوبل شوي دي. کابل کې د پولیسو ځایي مشر جنرال عبدالرحمن رحیمي ویلي یو کرولا موټر د پوځي هموي ګاډي سره وخل شو، خو پکې چاته هم ځاني زیان نه دی اوریدلی. د ویل چې صرف درې کسان معمولی جوبل شوي دي. د زیات اکړه چې ګرد ملکې د تشدد په پیښو کې دولس کسان وژل شوي، خو وسلوال د دغو شمیره زیاته ښایي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د ترکی پایتخت انقره کې په زرګونو خلکو تیر ورځ شوی غبرګو بمی چاودنو کې د بیګنا خلکو په وجنه باندې د حکومت خلاف مظاهره کړې دي. په دغه حملو کې د وژل شوو کسانو شمیره 95 تر رسیدلې ده او پکې د شپږو شلو نه زیات کسان جوبل هم دي. د دغه حملو ذمہواری چا په غاړه نه ده اخیستې، خو د رائټرز خبری ایجنسی لخوا ویل شوې دي چې د ترکی چارواکو داسې ویلي په دغه حملو کې، دغه حملو چې لومړی کم تحقیقات شوې دي هغه دا ښکار کوي چې په دغه کې د داعش وسلوال لاس لري. تفصیلی اورو د وایس اف امریکا په رپورت کې د ماوس جلیل نه.
د تیر خالی پرز د ترکی سرخار انکرا کې ترسره شوی دوه بمی چاودنو کې د یو سلو تنزدې تنانو وژل کېدو وروسته د اتوار پرز په زرګونو خلک وژل شوي تنانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کولو لپاره د ښار په مرکز کې راغونډ شوی وو. په دې موقع ځینو خلکو د چاودنې ځای کې د ګلونو ګیډې ایښودو هڅې وکړې چې له کبله ورته پولیسو ټیلې هم ورکړې. د ترکی حکومت د خالی پرز شوی د چاودنو وروسته د درې ورځو سوګ اعلان کړی. د تیر خالی پرز د امن لاریون انتظام کوونکو ادا وکړی دي چې په دې موقع ټینګ امنیتي ګامونه نه وغسته شوي باوجود د دې چې د بریت کېدو یری وي. خو د ترکی د کورونو چارو وزیر سلامی التینوک دا تور ردوي چې ګنی ټینګ امنیتي ګامونه نه وغسته شوي. د امن لاریون انتظام کوونکو وینا ده چې په دې بمی چاودنو کې 128 تنان وژل شوي دي، خو نورو ذرایعو نه اوسه پورې د 95 تنانو د وژنې تصدیق شوی دی. په بمی چاودنو کې د وژل شوو تنانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کولو په وخت د کورت پلوه پیس اینډ ډیموکراسي ګوند مشر سلاتین ډیمارت ویل دی وایي چې موږ به د تشدد جواب تشدد سره نه ورکوو، خو زیاتوي چې د دې ذمهوار ټولو تنانو احتساب به کیږي. د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوګلو د کوردی مشر دیرا پرون کی بیان غندنه کړې ده او ویلي دي چې د دې خبرې ثبوت موجود دی چې دا چاودنې ځانمرګي وي. د سرکاري چارواکو وینا ده چې په دې چاودنو کې 215 سلويختنان جوبل شوی دي چې په کې د 8 سلويختو حالت ډیر خراب دی. د چاودنو وروسته په ټلویزیون خودلې شوی عکسونو کې خلک د یری په حالت کې په تختیدو او په وینې سره په ځمکه خودلې شوی دي. د نور اړی ګړی مخنیوي لپاره د ترکی حکومت په مطبوعاتو د چاودنې د وخت عکسونه او ویډیوګانې خودلو باندې بندیز لګولې دي. د پیښې وروسته په ګرد ترکی کې مظاهرې شروع شوې دي. په استنبول ښار کې په یو احتجاجي مظاهره کې برخه غستون کې دا تنوای څوک چې د خلکو خولې بندول غواړي هغې د یوې جګړې شروع کړې او په انقره کې چې دا څه شوي دي دا یو بل محاذ وو. خلک د جګړې پر ضد وو او د امن په ژبه کې د امن غږ کو، خو د بمونو په ذریعه د دوی غږ بندولو هڅې شوې. نو ځکه موږ دلته راغلي یو چې په چغو دوی ته ووایو چې خلک به د بمونو په ذریعه اونه درول شي. د چاودنو وروسته د روس صدر ولادمیر پوتین د تعزیت څرګندونه او د مرستو وړاندیز کړي. په دې سخت وخت کې به موږ ته خپل هڅو کې یو موټی پاتې کېدل وي. د ترکی ولس او د ترکی صدر ته د افسوس څرګندونه کوم. په ترکی کې شوې دا پیښه د ترهګرۍ ګام دی.
قدر منور دین خدا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. شام کې د امریکا د روس لخوا د یاغیانو په ضد باندې د بمبارۍ چې کومه نوې لړۍ ده هغه توندکړې شوې ده. امریکا نیوکه کوي چې روس په شام کې د صدر اسد په مخالفینو باندې بمباری کوي، خو روس وایي چې دوی په دغه سیمه کې د ټولو یاغیانو پر ضد باندې یو شانتی بمباری کوي چې سیاسي تړون ته او د خبرو اترو عمل ته لار هواره شي. تفصیل اورو د انیلا خالد نه د وایس اف امریکا په دې رپورت کې.
روس ته شام حکومت د یاغیانو په ضد ملاتړ لپاره نوې قسمه هوایي بریدونه شروع کړي دي. د روس تر مخه د یاغیانو په کنټرول علاقه کې 35 ځایونه په نښه کړي شوي وو چې پکې 53 تباه کړي شو. د روس صدر پیوټن ولادمیر یو روسي سرکاري ټي وی سره په خبرو کې ویلي دي چې د حملو مقصد د شام حکومت په خپلو خپو ودرول او سیاسي هلو ځلو ته لار پرانستل دي. د ویل چې د شام حکومت په خپل ملک په محاصره کې دی، نو څنګه به وشي چې تر هغه روس سره مذاکرات وکړي؟ د بشري حقوقو تنظیم هیومن رایټس واچ وایي چې روس په اول ځل د شام په شمال کې د روس جوړ کلسټر بم استعمال وکړو. د دغه تنظیم منځني ختیځ ډیپټي ډایرکټر ندیم هوري وایي چې دا به روان نسلونو ته زیان ورکړي. په کار ده چې روس او شام د کلسټر بمونو د استعمال نه ډډه وکړي. د روس د دفاع وزارت ویان جنرال ایګور کونیشکوف وایي چې د هغوی فوج په شام کې هوایي حملې که زیاتی کړي چې د ترهګرو په کاروایانو کې زیاتواله راغله ده او د دې پخلی هغوی د سیټلایټ بلار کړي ده. بلخوا د عراق فوز داوا کړي ده چې د هغوی په یو هوایی بمبارۍ کې د داعش یو نامتو لیډر ابوبکر البغدادي قافله وشتل شوې ده. دوی وایي چې بغدادي هم په دې حمله کې یا خو مړ دی او یا جوبل شوی دی. خو د داعش په ضد جنگ کوونکي امریکایي اتحاد ویان کرنل سټیف وایي چې هغوی د عراق فوزي بیان نه خبر شوي دي، خو د البغدادي د مړینې په اړه داسې معلومات نه لري چې د دې خبر تصدیق کوي.
دیوا رادیو دا که واری چی ایمیل راو لگئی نو زمگا پتا دادا diva@voanews.com زمگا ایمیل پتا و دا سی لکئی deewaradio@voanews.com چی دا سی بے لکئی voanews.com
منوریدن کو دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے نن دا امریکا پو مهمه اخبارونو کې کم اهم خبرونه چاپ شوی دي. نننی اخبارونو ته کتنه کړی وازه منګه همکار محمد اکرام.
د امریکای نیویارک ټایمز ورځپاڼه وای د پخوانی سفیر رابن رافیل خلاف پاکستان د پاره د جاسوسۍ کیس یا مقدمه کمزور ښکاری او ممکنه ده چې اوس په هغه خپل کور کې د خفیه یا پټو دستاویزاتو ساتلو نسبتا نرم الزامونه ولګول شي. تیر کال د خزان په موسم کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی مامورینو میرمن رافیل په کور او دفتر چاپی وهلوي. نیویارک ټایمز وایي د چاپو هدف د پخوانی سفیر خلاف د ثبوتونو لټول وو، خو اوس داسې ښکاري چې ګینې د ورځپاڼې په قول د رابن رافیل خلاف روانو تحقیقاتو نه هوا وتلې ده. ورځپاڼه وایي د انصاف وزارت دې خبرې ته کتنه کوي چې آیا په رابن رافیل خپل کور کې د خفیه سرکاري دستاویزاتو ساتلو مقدمه اوچلولی شي او کنه، چې د جاسوسۍ په مقابله کې نسبتا کمه سنگینه مسله ده. ورځپاڼه وایي میرمن رافیل حکومت سره مذاکراتو کې د خپل دریځ دفاع کړې ده او د جرم منلو په بدل کې د کمې سزا دپاره د مفاهمت وړاندیزونه یې رد کړي دي چې د امریکې په قانوني ژبه کې ورته پلی ډیل وایي، چې پکې کچره ملزم خپل جرم منلو ته غاړه کېږدي نو په بدل کې ورته نسبتا نرمه سزا ورکړی شي. نیویارک ټایمز وایي د میرمن رافیل کیس د امریکې او پاکستان د کړکیچنو تعلقاتو طوفان په مخ اخیستی دی. نیویارک ټایمز وایي میرمن رافیل د یوې ماهر سفارتکارې په توګه پاکستان سره د امریکې د تعلقاتو سرسنې برابرولو کې مرکزي کردار ادا کړی دی، او سره د دې چې د هغې همکاران د ترهګرۍ خلاف د اسلام آباد د تګلارې په درغلۍ ناخوښه وو، خو هغې د پاکستاني چارواکو سره نږدې تعلقات برابر ساتلي وو. رپورټ وایي ځینې تحقیقکارانو د میرمن رافیل تعلقاتو ته د شک په نظر کتل. دغه شک د تحقیق شکل هغه وخت واخیستلو کله چې د یو پاکستانی حکومتي چارواکي سره د رابن رافیل خبرې اترې په خفیه توګه واورېدې شوې. میرمن رافیل په دغه وخت کې د امریکې سټیټ ډیپارټمنټ یا خارجه وزارت کې د یوې مشاورې په توګه کار کولو. نیویارک ټایمز وایي پاکستانی افسر سره د رابن رافیل د خبرونه دا اندازه واخیستلی شوه چې ګینې هغه پاکستان ته خفیا یا پټ معلومات ورکوي. ورسپانه وای دا نه د معلومه چې د میرمن رافیل خبرو ته ولې غوږ ایښودل شوی و، خو امریکا په عام معمول کې د خارجي مامورینو ټلیفونونه اوري او ایمیل یې لولي. میرمن رافیل خپل پیشورانه ژوند د امریکې استخباراتي ادارې سی ای ای سره کار نه شروع کړی دی، بیا هغه سټیټ ډپارټمنټ یا خارجه وزارت ته لاړه او د کال 1900 په لسیزه کې اسلام آباد ته ولیږلې شوه. هم په دې دوران کې د هغې ملاقات او واده د ارنلډ رافیل سره وشو. ارنلډ رافیل خپله هم سفارتکار وو. په کال 1900 کې ارنلډ رافیل چې پاکستان کې د امریکې سفیر وو، خو رابن سره یې واده هم په طلاق ختم شوی و، د صدر ضیاء الحق سره په جهاز کې په چاودنه کې ووژل شو. میرمن رافیل واشنگټن کې د پاکستان او افغانستان د چارو ماهره ګڼلې کېږي او د امریکې او پاکستان د تعلقاتو خواږه تراخه یې د سترګو نه تیر شوي دي.
اوس اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکې د نړیوالې ترقې لپاره د امریکې د بین الاقوامي ادارې یو ایس ایډ په مرسته د سریلانکا مرختیزه صوبه کې خلکو له د سکلو د صفا اوبو او د کر کروندې د خو اسانو پیدا کولو په دریو نو منصوبو لاس پورې کړی دی. سریلانکا کې د امریکې سفیر اتول کیشپ خپل یو بیان کې ویلي دي چې د دغو وړو او لویو منصوبو په ذریعه امریکې د سریلانکا د خلکو د امروزه ژوند د ښه کولو پوخ نیت کړی دی، څوک چې قدرتي افتونو بد بد ځپلي دي. د سریلانکا په باټیکالوا نومي سیمه کې د تیر شوي سیلاب او په سیتا هنډي سیمه کې د سوکړې د لاسه ځپلی شوو 1451 کورنو ته د سکلو د صفا اوبو رسولو دپاره د دوی کورونو کې نلکې لګولې شوې دي. دین علاوه نورو 1525 کورنو له د همداشان انتظام کولو دپاره کار روان دی. دین علاوه یو ایس ایډ اوس سر دوباره کنستې شوی نهر پرانستی دی او په امپارا علاقه کې د باران د اوبو د ذخیره کولو تنصیبات کلونو ته حواله کړي دي. د باران ذخیره کړی شوي دغه اوبه به د اوبهخور دپاره په کارولې شي. پر ګام نا ګلډ می یو مقامی ګوند سره په شریکه د کار کولو تر مخه په انامالی او نوتین ویلی نومي ځایونو کې د تیر کړې شوی نهر او د کروندې د پاره د ذخیره کړې شو اوبو په برکت به د غسیمه کې د 300 زمیدارو کورونو پیداوار او آمدن زیات شي. یو ایس ایډ د سریلانکا د بارانی اوبو کروندې له د پکارولو ادارې سره په شریکه د همکارۍ تر مخې د باران د 150 لیټرو د اوبو د ذخیره کولو تنصیبات په سمانتوره او دمانه نومي ځایونو کې دوه سکولونو ته حواله کړي دي. دا به د سوکړې په وخت طالب علمانو او استادانو ته د سکلو د پاره او د نورو مختلفو مقصدونو د پاره صفا اوبه وررسي. د امریکې سفیر خاغلی کیشپ د خپل تقریر په اخر کې دا خبره په ګوته کا چې امریکا په دې خبره فخر کوي چې د کال 1950 نه را په دې خوې د سریلانکا په ترقه او د سریلانکا د خلکو د ژوند د حالت ښه کولو په کارونو څه د پاسه $2 ارب خرچ کړي دي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
اوریدونکو زمونږ نیم ساعته خبری خپراوی خبری خپرونه په دې زبانه پای ته ورسیده. خو چرته زمو د سحر په خیر د خپرونه وخت شوه دی. نن به دا خپرونه تاسو ته وړاندې کوي زمونږ همکاران اشفاق محمد او انیلا خالد. تاسو هم کولای شئ چې ټلیفون د لارې دا غوښتره په خپرونه کې برخه واخلئ.